د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زما سلامونه ومنه. زه فریده هوټ سیفیه ما تاسو د ازادي رادیو د روغتیاي پروګرام اوریدو تر بولم چې متخصص ډاکټر اکرم ملک سي چې له جرمني څخه سره په ټلیفون کې د تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. په افغانستان کې د سوان یا د خنزیر له انفلونزا څخه د خلکو ویره سمره په زیاده د دې پوښتنې په اړه ځواب اورید خبرونه په لړ کې خلومړې مو د روغتیا په اړه لڅونه او چیرونه خبروم. چیرونکو وایي هغه ماشومان چې سالنډی لري د عمر لشپګو تر وکلنې پورې کله عادي او نارمل حد څخه ډیر وزن ولري، نو په دوی کې د سالنډی یا استما پیخي ورسته ډیر شدت مومي. خو هغه ماشومان چې عادي وزن لري یعنی ډیر چاغنوي، په دوی کې بیا د سالنډی د شدیدیدو یا ډیرېدو خطر کم وي. بلخوا امریکایي څېړونکو وایي لسري غوخه سره یعنی اغواز د چوي او د لبنیاتو د غوړ خوراک د سرطانونو د زیاتیدو سبب کیږي. په تیره د پانکراس د سرطان، پانکراس د هضمي او هورموني سیستم یو غوډه ده چې د انسان د میډیا او نری کولمو لاندې موقعیت لري او د انسولین په ګډون بیلابیل هورمونونه او مواد فرزوي چې په هضم او استقلاب کې ډیر مهم رول لري. پر حال د غوړ او د دقیق غدې یعنی د پانکراس د غدې د سرطان په ارتباط په اړه خبر د امریکا د سرطان ملي انسټیټیوټ څو ورځې مخکې خبر کړ. په امریکا کې د پانکراس سرطان څلورم وژونکی سرطان دی. د سرطانونو د ډیروالي په علتونو کې د سګریټو څکول او د وزن زیاتوالی یادېږي. په دې اړه تر سره شوې څېړنه د خی چې د غوړو پتیره د هغه ایوانی غوړ چې د سریغ وخی لرونکي څاروي وی لکه د پسه خوسکی او یا هم غوی وخی واز د ډیره مزره بلل شوی ده. ډاکټران وایي تر ډیره حد باید کوشش وشي چې په هر غوړو کې سابه وخوړل شي. د حبوباتو لکه لوبیا، چڼې یا نخودو، دال او مې او د کب یا ماهی غوخه او د چرګ د غوخې لاره په دې شرط چې د چرګ پوستکی لري شي، ځکه دوی وایي چې د چرګ په پوستکی کې هم ډیر غوړ دي، وایي چې د انسان د بدن د پروتین ارتیا پوره کیږي. روغتیایی څېړونکو د خودلی چې البته څېړنو د خودلی د چې غوخه د انسان د زر زړیدو سبب کیږي، یعنی هغه څوک چې لږ غوخه او ډیر سابه خوري ډیر عمر کوي او ځوان پاتې کیږي. خو چا چې ټول عمر غوخه خوړلې وي او هغه د چا خبره کله یې رغیږي به لغوخې نو کمل دې کولی شي چې دغه غوخه راکمه کی. نو کله کله غواړي چې سره غوخه وخوري که واز دی لري شي خطرې تر ډیره حده کمیږي. اکثر خلک له هر خوړو وروسته خامخه چیڅکي. ډاکټران وایي له ډوډۍ سمدستي وروسته چې مسکي، ځکه له دې کار سره په بدن کې د ځینو موادو په تیره د اوسپنې جذب یو څه له ستونزې سره مخامخ کیږي او سم نه جذبیږي، یعنی د انسان د کمخونې سبب کیږي. خو چې خپلې ګټې هم لري. ډاکټر اکرم ملک زی چې له جرمني څخه سره په ټلیفون کې دی او تاسو پوښتنو ته ځواب وایي، تر دې د مخه چې تاسو د پوښتنو ځواب ترشي، لومړی به د شنو چایو په اړه د یوې نوې څېړنې په اړه معلومات راکړي.
فریدجان سلام علیکم. خدا اوریدونکو سلام علیکم. څنګه چې فریدجان یو د شین چې ګټي تیری دی په خوان ویلیو چاته د کولیسترین د وینې غوړ ته لپاره ګټه کوي. په څو تیرو پرونه مخکې ما یاد کړ چې هاته د زخمونو لپاره ګټه کوي. خو اوس پرون مې د جرمني په یو اخبار میډیکل ټریبیون کې ولوستل چې هاته لویکیمیا د وینې سرطان لپاره هم د دې ګټه معلومه شوې ده. تر اوسه پورې دغه څېړنه په انسانانو باندې سل په سلو کې تطبیق شوینه فعلاً د حیوانات باندې تطبیق شوی، خو هلته تقریبا سره ولې چې غوت بره لاس راغې. نو اوس دا په هانوی چې چیرته انسانانو باندې د دې چیرنه نو هم وشي کې دې چې د دې ګټه به انسانان ته زیاته معلومه شي. یعنی فعلاً د شین چې ګټه د وینې د سرطان لپاره په خنځه لیدل کیږي. او یو بل هم ته هغه د تور چې برخه کې ده چې هغه چندانې دونه ګټه نشته، هغه ویل کیږي چې هغه خویندې چې امیدوارې دي په امیدوارۍ کې نو قهوه او تور چې هغوی ته ښه نه دی. هغه په دې چې اصلا چې ماشوم ودې ته ګټه نه کوي هغه ماده کوفئین ده، چې کوفئین په کافی کې یا قهوه کې پیدا کیږي خو په تورچی کې هم پیدا کیږي. نو دې لپاره ویل کیږي چې هغه څوک چې فرضاً ډېر قهوه څکي، هغه خویندې چې په اروپا کې اوسېږي دلته اروپا کې قهوه ډېره ده، ویل کیږي چې په یو پیاله کې چې یو سل پنځه ویشت ملی لیتره ده هغه کې سل ملی ګرامه کوفئین موجود ده. یعنی د کوفین ماده باید په ورځ کې د 3 میلی ګرام نه زیات نه شي. یعنی که یو پیاله نه قهوه زیات شي نو کېدای شي د ماشوم واده د مور په نس کې خونو شي. او د چای چې د دومره ډیر کوفین زیات نه لري خو بیا هم اقلا یو پیاله تور چای چې 150 میلی لیتره سره ونیسي 50 میلی ګرام کوفین لري. یعنی د دوه پیالو نه تور چای باید یو امیدواره ښځه ونڅکي.
نو پر حال ستاسو د خبرونو خو ما دا واخیستل چې تاسو یعنی دا وایي چې شین چای نسبت تور چای ته ښه دی.
ګټور دی.
ډاکټر اکرم ملکزی در خط تلفون با ما هست از جرمنی و با پرسش های شما جواب میده. البته در این برنامه کوشش میکنیم بیشتر پرسش هایی که شنونده ها قبلا مطرح کردن از طریق تلفون و یا هم ایمیل نوشته کردن با ما اونا را حق اولیت بدیم. به همین دلیل شما قلم و کاغذ تیار داشته باشین. اگر میخواین در نیمه دوم برنامه میتونین که به رادیوی آزادی تلفن بکنین و مستقیما از دکتر صیب اکرم ملکزی پرسشایتان رو مطرح کنین. خب دکتر صیب ملکزی، تاسو دمخه دغه د سرطان خبره وکړله چې تاسو دا ویلی چې په یو ډول موده دی کافین سره ارتباط ورکړل مسلې ته، یو وریدون کې هم لرو چې غوښتنه یې کړې ده په دې باره کې د یوې مرستې غوښتنه یې کړې ده. هغه به لږ وروسته واورو، خو اوس تخنیکي همکار وایي چې ټلیفون کې ډېر انتظار ایسته یو وریدون کې د تباول ورورکو بیا به هغه واورو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام.
اورم ستاسو آواز. بلې بفرمایئ. بله زستا سوغه گورم تاسو لطفاً خبری وکي. ازادي رادیو در روغتیا پروگرام ده. وعلیکم السلام. خپل پختنه وایي کزری وایي خبي چې وخت کم ځای شي.
د ما دا پښتنه ده چې دا ته د ماړې په ځکان په وخت کې
ها
چې په وخت کم نو بیا دا سیکن پاسو برتا پیدا کی او بیا مراز رلی رو لگده چه ما تیر کام هم سکال و خرم هم سیکن پاسو برتا کنو دیتی لاز برتا شدی.
خواه تا یه دقیقه تلیفون ما بنده با دکتر سیب ملک زی که ما پختنه لری
زسوال باید هم پونشم دیدی او ریدین که
دا بایی چه که زی لگزره چشی او خرم لگه دوده او خرم بیا می نسک پرسو پیدا کی گیا ور سر تکلیف لرم دلک خوراک سر هم
ما خدا سواری چه او بچ او سر از که تکلیف پیدا کی دا او بو سر او سر او کنه
او ری تاسو
وست با نواست از کم وست پکت خانه شین چاش کم
در رادیو دم تیتا که رادیو دلت فن تیتا که چه بیا بیا غا گوری دل کی سم وقت
روی که ده خپل تکلیف دیال دل بیا و ایتا تا ست تکلیف ده
تکلیف بطا غدایی چه مخ که می ده اتکال سا و بچ کلی خوست مقا و پا بنده کلی دی نو بیا غا دا خیتم ده پرسو باز ده دوین مارا اتکالا چه بخونم هم خیتم پرسو بطا کو
دکتر سبی لمن ایم چه تاسو پوشی بی یزه که چه دا آواز سم نوری دل کی
یو تو پری پوشم خواه
خواه خواه دیر زیاد مننه تاسو رادیو وابره انشالله چه دکتر سب در تا جواب وی ډاکټر صاحب ملک زه که څه هم چې موږ اوریدونکو نه هیله وکړه چې لطفاً ټلیفون م کوي د خبرونه دوهمه نیمایي کې ټلیفون کوي، خو بیا هم ډیر اوریدونکو دي فقط دوه اوریدونکو ته وار ورکوي چې ډیر انتظار ایسته دي. نور به بیا په یو ورته تاسو ځوابونه پیل کړئ او سوشي به ټلیفون نه اخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. خبري وکړئ.
جمعخان دورانی د ګرځنګل د کمپ خبرې کوم.
مهرباني وکړئ جمعخان دورانی. بلې اورم. مهرباني وکړئ.
زما سره اندوالان جوړ پای سلامونه وای دوم چې دی زما یو بل اندوال چې محمد هاشم میز د خان ورور دی او د محمد ګل اکا زوی دا چې دی نه جه تکلیف کړی کوم اس کې شی وکړي او به کوي چې ځای پر ځای د دې لا شي چې دا تاسو زما د پښتنه
ښه بیا رودل ګروسته به ډاکټر صاحب درته خامہ خامہ
وکړي دا سوال کوي زه غونډه ته وای
وای چې چی شی وکړي بیرته ګرځي دفتن.
ها
پوښم. ښه بل اوریدون کوم لرو متاسفانه تلیفون بندې سوشي به تلیفونونه نه اخلو. تاسو سوشي به لطفاً تلیفون هم کوي ځکه چې ډاکټر صاحب وکول شي تاسو پښتنه ته پاران جواب ووي. ښه ډاکټر صاحب ملک زه په ترتیب جواب ورکوي که دام دی اخیری پختنه نشرو کوي.
نه اول ورس اول نه پختنه
نشرو. هغه مو وی یو هغه په یاد بلرو چې دی وریدون کې پیغام دی چې د مړی سرطان لري هغه به ورسته جواب کوي.
سمه ده. دی اول نه ورور چې پختنه وکړه اول چې زما ته میدا چې غاز کې یا الکسر د پرسوپ کې پیدا کیږي په میدا کې مه مهمه پختنه هم دا و ډیر مهم دا دی ورور چې انسان چې دی هر شی هضموي نشي. هضمول مطلب دا دی چې سړی اوسر حساسیت لري الرژي لري نو کله کله ډیر داسې شی د سړی باور نه کوي لکه مڼی وایي مڼی کني توتان وایي ناک وایي یا یو بله ډوډۍ وایي چې حتی سړی د غنمو ډوډۍ وایي دغه شی نه سړی باندې ښه نه لګېږي. نو دغه ته خپل انسان وظیفه ده پوښي وګوري چې دغه شی ما خوړلی دی آیا دا راباندې ښه لګېږي که نه. سړی په حساب په یو قلم کاغذ واخلي لیست ولیکي چې نن مې دغه دغه شی نه هغه سړی باید په ټیکي په ټیکي ولیکي چې حتی هغه مساله چې سړی په کې اچولی ده هغه هم ولیکي چې دغه شی ما خوړلی دی آیا په ما څه رقم لګېدلی. نو اکثرا د نس باد چې پیدا کېږي هغه دې نه پیدا کېږي چې انسان یو شی نشي هضمولی. نو دې لپاره زما اوله توصیه دا ده وروره چې ته خپله باید ولیکې که قلم کاغذ سره واخلې هره ورځ باید ولیکې چې څه شی ما خوړلی دی کومه مسله مې په کې اچولی ده. نو ته باید پوه شې چې کوم شی هضمولی شي او کله نشي هضمولی.
ډاکټر صاحب دو ویلې کنه چې اوبو سره ورته دا تکلیف پیدا کېدو ځکه یو بیروسته دا خبره تاسو ته وکړله چې اوس مې وایي اوبه پریښې دي شین چې اسکما یعنی معنا ده چې دا خو کومه مسله اوبو کې نه وي. نو تاسو څه فکر کوئ؟
اول دا چې سړی باید اوبه چې اسکې مخکې ځان ته خپله یاده کړه چې ډوډۍ مینځ کې ښه نه ده چې سړی اوبه اسکي یا دا چې د ډوډۍ نه مخکې سړی باید اوبه سړي اسکلي اوسي یو خو دا ده چې اوبه چې سړی اوبه یا چای چې سړی اسکي نو ډوډۍ نه مخکې که اوسکي او خو دا چې لږ کونه اشتها د سړي کموي او لږ څه تسکین کېږي معدې ته هغې نه وروسته باید که سړی لږ څه ډوډۍ وخوري پروا نه کوي خو ډوډۍ مینځ کې ډوډۍ ډېر د پاسه یو ناڅاپه دوه درې ګیلاسه اوبه چې سړی اوسکي هغه بیا په رښتیا د انسان په میدا کې داسې باد پیدا کوي هغه ښه نه لګي او لږ درد هم پیدا کوي. زما توصیه دې ورور ته دا ده چې ډوډۍ نه وروسته ځای په ځای چای یا اوبه کوم شی مسکه لږ صبر وکړه ورته.
ښه او بل دغه جمعه خان دورانی چې وویلې ټلیفون یې وکړلو دم ویلې چې دمېدي
دغه د جمعه خان دورانی چې د خپل ورور محمد هاشم برخه کې پښتو وکړه چې د معدې تکلیف لري چې هغه ګرځوي دا د سخکاري چې دده د معدې زخم موجود دی. نو د لپاره لازمه ده چې اول د باید یو ډاکټر ته لاړ شي چې دده د معدې نه یو ټیوب کې وګوري چې آیا په رښتیا د معدې زخم دی او که نه دی. بل دا دی چې سره خپل هم که څه هم وي اته هماغه ځای چې د سړي نوم دی دا هغه په ملاستې حالت کې سړی چې ځان نامه نه مخ په ستوني خواته اوس بیخي هغه ځای چې د څه ورته هغه خنجر چې ورته وایي په پښتو کې هډوکی چې شروع کېږي د نامه او هډوکو منځ کې هغه ځای که خوږېږي نو دا هم دا معنا لري چې د معدې زخم موجود دی. نو زما توصیه دې ورور ته دا ده چې ښه به دی چې ته د یو ډاکټر ته لاړ شي چې هغه د معدې برخه کې تخصص لري تا ته ځینې ګولۍ دي چې اومیپراتول او نورو کورنیو ګولۍ دي هغه باید تا ته د ورور ته درکړي شي چې دای اوخري او د میته تکلیف ښه شي. غیر د دینه ما په کراته مراته توصیه کړې چې ورونو باید ډېر اول باید څوک سګرټ او چلم د شي نه ونڅ کې چې دا قاتل دی د میدي او تون شي نه هم ورته کوم سرکی والا او نور توشي باب اته لیمو دا شي نه او هتا ډېر خواګه هم د میدي تکلیف پیدا کوي. نو دا شي نه اول باید سړی په دې حالاتو کې لږ څه ډډه وکړي.
ها مننه ډاکټر صاحب. اوس په دې اوریدونکو پیغام واورو چې پښتنه یې کړې ده او په عین وخت کې مرسته هم غوښتې ده له مسؤولو مقاماتو څخه.
وزیر د صحت امیر صاحب دا وکړو کاغذونه یې زما جوړ کړو چې زه تاسو ته ترکیې ته په رسمي ډول سره لېږم. کاغذونه مې تیار دي هر څه تیار شو دا درې میاشتې شو ځم او راځم او په خپل والله باندې هغې وفا ونه کړه. تاسو د راډیو د تاریخ نه سره خدای کومک وکړي دا خواهش کوم او ارزو کوم چې زما مریضي لا علاج دی او تومور مریضي ده او ډېر سخت زما دا مری نیولی دی سینین زما نیولی دی او د سرطاني حالت کې دی. ډېر ډاکتران کابل کې لیکلي چې صاحب علاج دی.
خنو هیله من یو چې مسول مقامات د دوی आवाज اوریدلې په هر صورت د ازادي رادیو نورو پروګرامونو کې خاص د غسستون په اړه کې خبري کیږي خو په دې پروګرام کې ډاکټر سیب د دې اوریدونکو د پیغام سره ماته د پښتنه پیدا شو چې په لکه د چې ویلې چې زما وی سرطان تشخیص شوه دی په مړی کې دغه د مړی سرطان په نارینه وو کې ډیر لیدل کیږي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نو د دغه لپاره چې څوک د دې په نخو باندې د شروع نه پوي شي دغه اول نخې چی شي دي ځکه سرطانونو کې خدا ویل کیږي چې هر څومره چې د وخته تشخیص وشي هغه مړه د مریض د ژغورل کیدو او نور برخو ته د خوریدو امکان کم کیږي که تاسو خلکو ته ځینې نخې ووایي چې هغه اول نه ورته متوجي وسی چې بیا دومره خور نشي او یعنی حیاتي موضوع ده کنه
باری دا جانی دا مری سرطان دی پورده چه دا مری کم زیکی ده کلا کلا دا سیوی چه آغا سوتی بندونه چورده وی آغا نیسی آغا یوانا خیدهی سرای چه خبری کهی سری غاق دست لکه غر گوندی وی دست یعنی صاب غیر صاب گوندی وی بل دا چه آغا آغی نکا لکه تیر گوندی وی پرشتا آغا مری خواده وی آغا دا وی هر مری چه سرای تیره سرای دست احساس که چه سمه نکی سرطان داسې یو ناروغي ده که اول کې پیدا شي چې دا سرطان دی او هغه جراحي شي عملیات شي غوڅ شي نو هغه سړی ټول عمر ترې نه خلاصېږي او که چېرته بیا نو پاتې شو او نورو غړو ته ورسېده نو د هغه بیا علاج به نو سړی ویلی شي چې یا ډېر سخت دی او یا هېڅ امکان نه لري ځکه نورو غړو ته چې تشه چې متاستاز نو ته هغه ته پیدا شوی نو بیا نو د هغې علاج سخت دی نو ښه به دی هغه څوک چې داسې یو تکلیف ولري اول وختو کې یو ډاکټر ته لاړ شي او هغه د دې تشخیص وکړي او رغم دا چې کوم تکلیفونه کوم علتونه وایم دغه سرطان پیدا کوي یو علت یې ویل کیږي
ډاکټر صاحب د مخه تر دې چې تاسو دغه علتونه تراشي غواړم د سپ ځانګړي توګه د تاسو نظر دی او ډاکټر په توګه باندې چې د غوریدونکو زمونږ आवाज اوري کنه مثلا دغه د میری سرطان چې ورته یعنی هم دغه نل چې د خولې نه تلې دی مې دی ته کنه په دغه نل کې که چیرته یعنی کوم غوډه پیدا شي یا کوم سرطان دغه پیدا شي تاسو ویلې مریض داسې احساسې چې او کپه تیری فکر کوي چې نه تیریږي دا یې اوله نه خده
هو
نو دغه وخت کې باید کوشش وکړي چې ډاکټر ته لاړ شي
ډاکټر ته نه تشخیص ته په خو وخت کې وشه مخکې دی چې تاسو تکلیف زیات شي
ښه یعنی دغه هغه یوازینه نه ښه ده بل کوم نه ښه لري به د دینه چې
نور نه ښه هم لري ځینې کسان ته ټوخی پیدا کیږي ځینې کسان ته د سینې درد پیدا کیږي دغه مختلف نه ښه دي
ښه هم دا موضوع هم ده یعنی تاسو پیغام ورته ده چې یو څوک خپل مرای کې دوامدار احساسې چې کپه تیری یو سم نه تیریږي باید حتما لاشي ډاکټر ته
ښه
مننه او بخښه چې تاسو خبره مې نه
او ته ما خبره دا و چې هغه شت په ساده ډول باندې سړی په کلیو باندې هر چیرې ته دې ته متوجه کېدای شي هغه دا دی چې ډېر تود شی لکه تود شی یا ډېره سره مړې ډېره توده ډوډۍ هغه شی نه ویل کېږي چې سړی تا ته د مرۍ سرطان پیدا کوي نو خو بدای سړی په حوصله باندې او ډېر تود شی او توده ډوډۍ ونه خوري او بل چې مخکې مې یاد کړه د مرۍ سرطان د سګرټو او د چلم نه باندې پیدا کیږي دغه شی باید په نظر کې ونیول شي
چې ډېر تود شی او ډېر یخ شی سړی ونه خوري
ډیر یا د هدا ډیر او د خصوصا چې زموږ
خو دا اوا چې ګرم شي ډاکټر سیبر خو آیس کریم دی او آیس کریم خو ده یخ ډیر نو دا به څنګه کیږي آیس کریم خو څنګه نشي ګرم
هم بیا نو دومره ډیر یخ نه دی چې هستونی ته چې رسیږي به ته یو څه یخ یې
خلک
دا ځان عادت کړی شه د تو چې سره عادت کړی د خلکو چې پرښت تک سورې سکي
او ځینې کسان دا عادت هم لري ډاکټر سیب چې دا د یخ ټوټې کړه په یي بس خوري بس لکه ډوډۍ چې خوري دغه سي
او نو ډیر
یخ نو داسې خا نو دې ته تاسو د خلکو پام وړو یو اوریدونکو ډاکټر صاحب دې ورسته یو کې البته زکه چې ډیر اوریدونکو ټلیفون کړي زنه غواړم چې نمونه واخلم ډیر خو دغه یو موضوع ده چې په دې ورسته یو کې دغه د سواین د انفلونزا په اړه کې د سواین یا د خنزیر ناروغي وبخې په دې اړه کې ډیر زیاتې پښتنې مطرح کیږي او خلکو سره د نن په افغانستان کې یو ډول ویره غوند پیدا شوې ده چې دا څنګه ناروغي ده ولې د دې په اړه کې دومره ډیره خبرې دي که څام چې سی او پی خینه د لیدل شوی انته او تر کومه ځای چې معلومه ده وې دومره خطر هم البته نشته مګر بیا هم خلکو منځ کې ډیره زیاته ویره ده تاسو د یو ډاکټر په توګه باندې خلکو ته څه وایي
اول تا وایم چې اوس افغانستان کې کس څوک وایي چې افغانستان تا هیڅ موضوع نه ده، ځکه افغانستان کې خنزیران نشته او شکر موږ مسلمانان یو خنزیر خو افغانستان کې بالکل آرامه ده. نو په دې اساس باندې دا څه موضوع نه ده، دا موضوع افغانستان کې دا په دې چې دا ضرور نه چې یو څوک خنزیر په کور کې ولري یا د خنزیر غوښې ته نږدې شي اوسي، بلکې هغه دا ده چې که یو انسان چې هغه ته دغه والګې تیر شوی د یو انسان نه بل انسان ته ډېر په اسانۍ باندې تیریږي دا ناروغي. نو که خدای نه کړه که یو ځل افغانستان ته یو څو کسه په دغه تکلیف اخته شول، نو افغانستان کې به دغه ناروغي ډېر زر مخته لاړ شي، ځکه چې دغه ناروغي یو انسان ته بل انسان ته ډېر زر او ډېر په اسانۍ سره تیریږي او ډېر زر سړی هلته نیسي، او په دې چې افغانستان کې خلک په یوې کوټې کې ډېر کسان اوسېږي، نو د دې تیریدل او د دې زیاتېدل په افغانستان کې بیا سخت زیات وي.
نو ډاکټر صاحب، دغه نړیوال روغتیایي سازمان مثلا د دې د اپیدمی یا د ټوله دنیا کې د خورېدو موضوع یاد کړی، اوس د دې مخکې دا څو وخت مخکې چې دغه د مرغانو د انفلوئنزا خبره وکړه، مثلا د هغې شدت درجه یعنی نسبت د سوین د انفلوئنزا ته ډیره وه، لیکن هغې کې دومره ویره نه وه لکه دومره چې دا د خنزیرانو د انفلوئنزا په باره کې ویل کېږي. د دې څه علت دی؟
علت دا و چې د دې د خنزیرانو د انفلوئنزا او د مرغانو انفلوئنزا چې وه یو بل سره سړی مقایسه کوی شي معکوسا متناسب، مانا دا چې د مرغانو انفلوئنزا چې وه هغه ډېره خطرناکه وه، هر څوک چې نیولی تقریبا سم نیمه یا 50% کسان پرې مړه شوي دي، خو د دې خنزیرانو په انفلوئنزا باندې په ټوله دنیا کې چې وګوري او برطانیا کې څو وخت مخکې یوازې یوه ښځه مړه شوه چې هغې البته ډېر نور ناروغۍ درلودلې او هغه په انتنسیو سټیشن یا هغه د عاجل په سرویس کې بستره وه، او په علت سره دی چې دا و خو نورې ناروغۍ هم درلودلې. یعنی دا د خنزیر ناروغي چې دا وژونکې نه ده، ډېره خطرناکه نه ده خو ډېر زر تیریږي، او د مرغانو ناروغي چې وه ډېره خطرناکه وه خو ډېره په اسانه باندې تیریدی نه شوه.
ها ډاکټر صاحب، لږ وروسته به تاسو په دې باندې هم خبرې وکړئ چې که چېرته خدای مکه کومه پیښه په افغانستان کې لیدل کېږي، خلک څه مسایل دي چې هغه په نظر کې ونیسي او مراعات یې کړي، اوس یې ټلیفون ته به ځواب ورکوي. اورېدونکي ډېر انتظار ایسته دي. بلې، خبرې وکړئ لطفا. ازادي راډیو ده.
وزن دی څومره دی؟ ډنګر او کلک وزن زیات دی؟
ډاکټر صاحب ملک پریده چې دا اوریدونکي لږ انتظار وباسي، دغه د سوین د انفلوئنزا په باره کې ستاسو پیغام ووایي، بیا به دته د خیر ځواب ووایي. سمه ده؟
او سمه ده. د سوین د انفلوئنزا برخه کې څه دا وایم چې فعلا خو زموږ هیوادوال په دې برخه کې څه نشي کولی، خپل هیواد کې دغه ناروغي پیدا کېدونکې نه ده ځکه زموږ په هیواد کې خنزیر نشته. کوم علت چې کېدی شي که چېرته اروپا نه کوم څوک د انسانانو د لارې ووایم دغه ناروغي ریشي افغانستان ته ورسیږي، نو دې کې بیا هم ډېره هیره په کار نه ده. کوم شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې یو څوک که ناروغ وي هغه ته د هغې نښې ووایم داسې دي لکه یو عادي ریزه شي، والګې غوندې سړی ټوخی کوي او د سړي ته پوزه بهیږي، د انسان لږ څه تبه پیدا کېږي او لږ څه په یو 50% کې سړي ته کانګه او نسناس هم پیدا کېږي. نو دغه حالاتو کې ډېر ضرور ده چې دغه انسانان یو بل سره باید داسې د پوزې دسمال ونیسي او یو بل ته لاس ورکړي. هر وخت نه وخت سړی باید لاسونه وینځي او دې دپاره نو دواګانې ډېرې کمې دي. سړی وایي چې افغانستان کې دومره ډېره دوا شته، دوا ورته نشته، دا ناروغي اصلا په خپله ښه کېږي. منتار سړی باید وجود انسان لږ څه تقویه وساتي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اورېدونکي انتظار همدا به واخلو. خبرونو نه مخکې تاسو به بیا ځواب ووایئ او بیا به نور ادامه ورکړو پروګرام ته. بلې، مهرباني وکړئ. ښه، اوریدونکی نشته. ښه، نو ډاکټر صاحب، دا مخکنی اوریدونکی چې پوښتنه وکړه ویل چې زه 30 کلن یم او 60 کیلوګرامه مې وزن دی او اوبه ډېرې څښم.
ما داسې فکر وکړ چې اول کېدی شي ستا وزن که زیات وي نو دا د شکرې ناروغي به وي. نو زیاتره کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي، شکرې ناروغۍ نه د انسان په وینه کې خوږه ډېره اوسي، بوره ډېره اوسي، نو هغه زیاتره اوبه ډېرې څښي. نو خدای دې وکړي چې ته بیخي روغ جوړ هم اوسې، یو ځل باید ډاکټر ته لاړ شي چې ستا د وینې دا خوږه وکتل شي چې آیا د شکرې په ناروغۍ اخته ونه اوسي. بل دا ده چې کوم شی چې پیخی که متا خبر از افغانستان که دیر وقت آورم چه پلان که علک ده دیر و بچ کی آغا نو داده چه سوک چه زحمت دیر و باسی پا پخو دیر گرزی، دیر کار کهی، جسمانی کار کهی، آغا وزیده چه او دغت دیر و بوت زرد لری. نو نپ امروه چه استخبلا چه تاوالی چونم دیر کار کهی، چونم زحمت و باسی منزو منزو که تگه که گی که نتگه که گی، نو تغا فرق بایدوشی چه تا آیا دیر کار دلاسه ده او که در شکر تکلیف ده. او یو بل شی شته، هغه به اوس نه وایم چې هغه د مغزو کې یو غده ده که هغې کې یو ادینوم ورته وایي، یو پړسوب پیدا کېږي، نو هغه بیا نو د لوړې سوي کار دی چې سړی د مغزو عکس بیا واخلي. یوازې فعلاً که د شکرې معاینه ته وکړي دا هم د اول دپاره ښه ده.
نو ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده، اوس خو هوا هم ګرمه ده، په طبیعي توګه هر څوک تږی کېږي ځکه انسان اوبه ضایع کوي، بدن نه مالګه ضایع کیږي، په طبیعي توګه هم ټول خلک ډېرې اوبه څښي. ممکنه ده دا علت وي. څه وایي تاسو؟
خود گرمی که یو خو سړی تکه کی، بل دا چې جسمانی کار چې سړی وکړي، نو په عادي حالتو کې چې بې دی چې ګرمي زخته ډېره اوسي، نو دې حالت کې سړی لږ تر لږه باید 2 نه تر 3 لیتره پورې اوبه وڅښي. او که څوک بیا ګرمي زیاته شي، د 1.5 نه پورته شي، 15-16 درجو ته ګرمي ورسیږي، نو دې حالت کې واضح ده چې 3 لیترو په ځای 6 لیتره ته د انسان ضرورت کېږي. او څوک چې بیا ورسره جسمانی کار کوي هغه هم په مرګ کې، نو دا خو واضح ده 3 لیتره پورې کله کله ضرورت کیږي. نو دې باره کې بحث یو څه معلومات ورکړم چې که څوک دومره ډېر جسمانی کار کوي او خصوصا داسې ډېرې اوبه څښي، نو د هغې کله کله بیا د بدن نه کلسیم ډېر ضایع کېږي. حتی کله کله سړي ته د کلسیم د عدم کفایي یا کموالي په وجه باندې ګوتې د سړي شخیږي، عضلات داسې شخیږي، نو هغې ته ضرور ده چې نور منرالي مواد ورسره وخوري.
مننه ډاکټر صاحب. که څه هم چې موږ اورېدونکو نه هیله کوو چې څو شېبې ټلیفون مه کوئ، خو پرله پسې ټلیفونونه دي. یوه دقه وخت لرو، دغه یو بل اورېدونکي ته به هم ځواب ورکړو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام.
وعلیکم سلام. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا پروګرام. ډېر زیاته مننه ستاسو پوښتنې ما یادداشت کړلې. یو خو دا د چاپېریال ساتنې مسله یاده کړه، وایي که څوک یو ونه کښېنئ نو څومره د چاپېریال په پاکولو او د ناروغیو په مخنیوي کې رول لري، وایي ستاسو نظر یې غوښتو. او بله دا ویلې ویلې که چېرته یوه پیښه وشي، یو د انسان د بدن یو برخه فلج شي، نو بیا هغه بیرته سمېدی شي چې بیرته کار وکړي. مثلا کوم حادثه وشي، کوم موټر ټکر وکړي یا څه شی وشي، او بیا هغې نه وروسته، هغې پیښې نه وروسته څوک فلج شي ونشي کولی چې حرکت وکړي، نو بیا به بیرته دا توان ولري او کنه. په هر حال، دې پوښتنو ته د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ډاکټر صاحب اکرم ملکزی ځواب وایي. ساعت ته ګورم، 3 بجې دي.